دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د دفاع وزارت د نیمروز په ولایت کې د طالبانو د زندان نه د شلو افغانو امنیتي قواوو د خلاصولو خبر ورکړی دی. د دفاع د وزارت د ویان مرسیال فواد امان نن د اپریل په 18مه امریکا غږ ته وویل چې دغه افغان عسکر تیره شپه د نیمروز د ولایت د خاشرود په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان د افغانستان د قواوو د عملیاتو په وخت کې آزاد شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې آزاد شوی افغان عسکر له څه وخت رئیس د طالبانو په بند کې و. ښاغلی امان ویلی دی چې په آزاد شوو عسکرو کې 18 د ملي اردو او نور 3 تنه ملي پولیس دي. د فواد امان په وینا د دغه عملیاتو په وخت کې د ملا بشیر په نوم د طالبانو د یو مشهور قومندان په شمول د دغه ډلې اوه وسلوال هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز په ولایت کې په زندان باندې د افغانستان د قواوو د عملیاتو په حق لا څه نه دی ویلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې لپاره د ترکیې په کانفرنس کې ګډون وکړي. خاغلی حکمتیار نن د اپریل په 18مه په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې وسلوال طالبان د افغانستان د لوري سره د مذاکراتو نه کولو په حق لا هیڅ توجیه نه لري. اغه ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان دې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د حکومت سره مذاکرات نه قطع کوي بلکې دوام دی ورکي. ګلبدین حکمتیار همدارنګه په طالبانو غږ کړی دی چې د ترکیې د غونډې نه دی د یو فرصت په توګه ګټه واخلي. د حزب اسلامي مشر په داسې وخت کې د ترکیې په غونډه کې د طالبانو په ګډون او د افغانستان د حکومت سره د خبرو په دوام ټینګار کړی دی چې ټاکل شوی د اپریل د میاشتې په 23مه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان چارواکي وایي د هرات د ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې د طالبانو د موټر بم او ډلهیز برید له امله 3 افغان عسكر وژل شوی دي. د هرات والی سید وحید قتالی ویلی دي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه اول د زندجان د ولسوالۍ د بازارک په سیمه کې د موټر بم برید وکړ او وروسته د ولسوالۍ او د امنیت د قومندانۍ په ودانۍ باندې وسلوال برید وکړ چې 3 افغان عسكر پکې وژل شول. د هرات د سیمایزو چارواکو په وینا د زندجان د ولسوالۍ د تیر شپې د موټر بم برید او وسلوال انخته کې د درې خزو او دوه ماشومان په ګډون اته ملکی وګړي ټپي شوی هم دي. څلور وسلوال طالبان وژل شوی او اووه نور ټپي شوی دي. وسلوال طالبانو د تیر شپې د بریدونو په حق لا تر اوسه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي د بارني قواو د وټلو نه روسه به هم په افغانستان کې د دهشتګرۍ ګواخ موجود وي او خطر به د دې هواد د پولو نه بهر هم محسوس وي. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي د همدې ګواښونو له امله د امریکا او ناټو سره خبرې پیلوي. خاغلی موهب په آنلاین بحث کې چې د ایران او د هند بارني او چارو وزیران هم پکې وو ویلي دي چې د نړیوالو دهشتګرو د موجودیت په ګډون یو شمیر مسلې ګونګې پاتې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نه به د امریکایي قواوو د وتلو په وخت کې په دغو قواوو باندې هر ډول تروریستي برید ته سخت ځواب ورکړ شي. دغه وزارت ویان جان کربی د اپریل په 14مه خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په تړاو د طالبانو په ګواښونو خبر دي. خاغلی کربی زیاته کړې چې جمهور رئیس جو بایدن او د دفاع وزیر لاید آستن په سرګند ډول ویلي دي که زمونږ په نظامیانو او یا زمونږ د متحدینو په نظامیانو باندې د وتلو په وخت کې برید وشي سخت ځواب به ورکړ شي. خاغلی کربی ویلي دي چې ښایي امریکا په افغانستان کې د لنډ مهال لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي تر څو د عسکرو د ایستلو بهیر په خوندي او منظم ډول ترسره شي. دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی د امریکا او ناتو د راتلونکي مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان نه د خپل قواوو د ایستلو بهیر پیل کړي او د سپتمبر تر 18 پورې پای ته ورسوي. مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلي دي چې که د افغانستان نه د خارجي قواوو د وتلو نه وروسته د سولې خبرې ناکامه شي نو بهر ته د افغانانو مهاجرت به زیات شي. فلیپ ګراندی د اپریل په 14مه د ایتالیا په پایتخت روم کې خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د سولې خبرې ناکامه شي نو د مهاجرت څپه به هم زیاته شي او په اروپا به هم اغیزه پریوزي. د ایران دولتي تلویزیون د اپریل په 14مه ویلي دي چې د هغه سړي هویت تشخیص کړی دی چې د ناتانز د اټومي بټۍ د برېښنا په قطع کولو او تازه چاودنې کې لاس درلود. دولتي تلویزیون د ایران د استخباراتو د وزارت په حواله ویلي دي چې دغه تخریبکار رضا کریمی نومیږي او د یکشنبې په ورځ د چاودنې مخ کې د ایران نه تښتېدلی دی. ایران د دې چاودنې ملامتي په خپل دښمن اسرائیل اچوي. د ایران تلویزیون یو سور کارت خودلی دی او ویلي دي چې دغه درې سلویخ کلن سړی د بین المللي پولیسو په لیست کې دی چې ونیسي. ایران تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې دغه کس دی نیولو او د قانوني لارو ایران ته د دې سړي د سپارلو لپاره لازمی اقدامات روان دي. په هندستان کې یو وار بیا د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. په هندستان کې چې د کورونا د ویروس نوې صفه پکې راغلې ده، د اپریل په 14مه د کورونا د ویروس تر 2,30,000 زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې دي چې دا په یو ورځ کې بې ساري شمیر ګڼل کیږي. د هندستان د روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې په هندستان کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې تر 4,000,000 او 5,000,000 اوختي دي. هندستان اوس د کورونا د مثبت پیښو په حساب د امریکا نه وروسته دویم ملک دی. په امریکا کې د کورونا د اخته شوو کسانو شمیر د 2,000,000 نه زیات شوی دی. د امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې د بارنیو چارو وزارت د ماسکاو نه د لسو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. دغه اعلان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي جنجال ادامه خي. روسیې دا اقدام ځکه کړی دی چې تیر ورځ امریکا اعلان کړی و چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو، د روسیې د سایبری بریدونو او همداشان د اوکراین سره د روسیې د چلن له امله په روسیې باندې بندیزونه لګوي او لس روسی ډیپلوماټان هم د واشنگټن نه وباسي. روسیه دا ټول تورونه رد کړی دي. روسیه د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی چې د لسو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو ترڅنګ ماسکاو په اتو امریکایي چارواکو هم بندیزونه لګوي. ماسکاو همدارنګ د هغو امریکایي ادارو فعالیتونه بند کړي چې د روسیې په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې شک پیدا کړي. امریکایي چارواکي وایي هغه وسلوال چې د امریکا د انډیانا د ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یو ساحه کې د ځان د وجلو نه مخکې په ډزو کې اته کسو وجل د فیډکس په خانه کارکونکو وو. چارواکو پرون د حمل د میاشتې په 18مه ویل دي دغه 19 کلن شخص د ذهني ناروغۍ سابقه هم درلوده او په تیر کال کې هم یو وار نیول شوی وو. دا پیښه چې ورمو ورځ شوې ده د تیرې یوې میاشتې راهیسې په امریکا کې په ډزو کې د ډلهییزو وژنو د لړۍ تازه پیښه ده. دغه پیښه د کانګرس د استازو د جرګې په غړو فشار اچولی دی چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. جمهور رئیس جو بایډن ویلي دي کانګرس باید هغه وسلې منع کړي چې په پوځي ډوله حملو کې استعمالیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس جو بایدن چې په سپینې ماڼۍ کې د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا د رهبر په حیث پرون د اپریل په 14مه د جاپان د صدر اعظم یوشیدو سوګا سره په لومړي ځل مخ په مخ خبرې وکړې. د چین د زیاتېدونکو جاه‌طلبۍ د مخنیوي په خاطر د جاپان سره د متحد جبهې خبره کړې ده. دغه خبرې جو بایدن د جمهوري ګوند غړي ته چې د جنوري په میاشت کې د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي یو فرصت و چې په خپل هغه ژمنې نور همکارو کې چې د جاپان سره د امریکا د ائتلاف د بیرته برحالولو لپاره کړې دي. د غدوالو رهبرانو په ګډه اعلامیه کې د تایوان د سولې او ثبات د اهمیت په شمول په یو لړ سیاسي او ستراتیژیکو مسلو خبرې کړې دي چې د چین په زیاتېدونکو نظامی فشار چې تایوان د خپل خاورې جز غني او سخت گزارو. او راول کاسترو د جمعې په ورځ د ګوند په کلنی کانفرنس کې دا خبر تایید کړ چې د کمونیست ګوند رهبری د کیوبا د کمونیست ګوند ځوان نسل ته سپاري او خپل او د خپل مشر ورور فیدل کاسترو د شپېتو کلونو واکمنی پای ته رسوي. نهاتیا کلن راول کاسترو د دغه سلور ځینی کانفرنس د پرانیستلو په مناسبت وینا کې ویلي دي نوې رهبر به داسې څوک وي چې ګوند ته وفادار وي، لسکونه کال تجربه او جذبه ولري او د امپریالیزم ضد روحیه ولري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې په ختیځو ولایتونو کې د کورونا د وایروس د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه وزارت د شمیر لمخې په افغانستان کې په تیر اونۍ کې ټولې 550 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 250 یې په درو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې د برتانیا د کورونا پیښو ته ورته یو شپېته پیښې هم ثبت شوې دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د دواوی مثبت پیښو ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 5,003 پیښو ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علي زیوی چې دا پیښې په وو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
تیر څلور ساعتونو کې 1,015 یو مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو مؤسسو او دولتي لابراتوارونو کې ثبت شوي دي چې د دې جملې څخه دوه بیا مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 5,009 ته رسیږي. په یاد مو ده چې لاس کسان راغلي او خوشبختانه کوم مړي نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیر له مخې په تیرې اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټولې 550 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 255 درې ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ثبت شوې دي. دغه ولایتونو سره په ګاونډ پاکستان کې د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو وروسته په ختیځو ولایتونو کې هم د دغې ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغو درې ختیځو ولایتونو کې د کورونا وایرس د پرمختللې بڼې چې د برتانیا د کورونا د وایرس د پیښو په نوم پیژندل شوی هم ثبت شوې دي. دا وزارت وی چې تر اوسه په افغانستان کې د دغه بڼې یو شپېته پیښې ثبت کړې دي چې په دغه شپېر کې د لوګر په ولایت کې هم د دغه بڼې یو شپېر پیښې شامل دي. ډاکټر میرویس علي زیوی چې په ننګرهار ولایت کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په دې وروستیو ورځو کې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شوی دی. اوس په ننګرهار ولایت کې پیښې زیاتې شوې دي او په ننګرهار ولایت کې د کورونا نوې ډول ویروس چې انګلیسي نوم یې ده د پیښې زیاتره په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوې دي او د دې ترڅنګ په نور ولایتو کې هم دغه پیښې شتون لري خو په هغه اندازه نه دي لکه څومره چې په ننګرهار ولایت کې دغه پیښې دي.
د کورونا د وایرس دغه پرمختللې بڼه لومړی په برتانیا کې وپیژندل شوه او بیا د نړۍ نورو برخو کې خپره شوه. پاکستان د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو ورځو کې اعلان وکړ چې د برتانیا د بڼې ورته د کورونا پیښې په خپل هیواد کې ثبت کړې دي. افغانستان عامې روغتیا وزارت تیره میاشت په کابل کې یو پرمختللی لابراتوار فعال کړ چې کولی شي د برتانیا د کورونا د وایرس د بڼې په ګډون د دغه وبا ټول ډولونه تشخیص کړي. د دغه لابراتوار پالیت د مخه دغه هیواد کې د برتانیې د کورونا وایرس د بڼې د تشخیص امکان موجود نه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې د یو شمیر کسانو لخوا د وسلو په مرسته اوس بریدونه کیږي، امریکایان د دغو پیښو د مخنیوي په برخه کې بیلابیل نظرونه لري. د وسلو د تشدد له امله هر کال زرګونه امریکایان ژوند له لاسه ورکوي. د رپورت خلاصه زموږ د همکارې نظرانې یوسف سیس خواوري.
د اپریل په 12مه نیټه د ټینیسی په نوکسویل کې په یو خونځي کې په ډزو کې یو زده کوونکی مړ او یو پولیس افسر زخمی شو. تیر میاشت په جورجیا کې اته کسان وژل شول چې د قربانیانو نه شپږ کسانې اسیایي مېرمنې وې. دغه پیښې نه یو هفته وروسته په کولوراډو کې لس کسان په همدغه شانتي یو وسلوال حملې کې وژل شول. د مارچ په 1 نیټه باندې په کالیفورنیا کې څلور کسان په دغه ډول یوې حملې کې وژل شول چې یو پکې نه کلنه لګو. دغه بریدونو ملي رهبران ډېر اندېښمن کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل زه ډیر په افغان سره دا وایم چې زه ډیر سخت خپه یم او هغه کسان چې ژوندې پاتې شوي دي د هغوی سره ولاړ یم. که دغه پیښو ته وکتل شي نو تیر کال شاوخوا 6,000 کسان په امریکا کې د دغه شانتي وسلوالو ډزو په نتیجه کې وژل شول. 40,000 کسانو ځانونه په خپل باندې وژل. خو په امریکا کې د وسلو د لرلو د حق په اړه باندې امریکایان په دوو برخو کې ویشل شوي دي. په امریکا کې د اساسي قانون کارپو اډم وینکلر وایي موږ داسې ډېر کسان لرو په امریکا کې چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې وسلې ډېرې زیاتې دي او په امریکا کې د وسلوال تشدد راکمولو وسیله او یوازینۍ طریقه هم دا ده چې په امریکا کې د وسلو د لرلو په حق باندې بندیزونه زیات شي. خو ځینې بیا داسې کسان هم شته چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې د وسلوال تشدد د کمولو یوازینۍ لاره دا ده چې وسلې نورې زیاتې شي. په امریکا کې یو تحقیقاتي رپورت وایي چې په 2018 کال کې په امریکا کې 90% کورونو کې د خلکو سره وسله شته. د امریکا اساسي قانون امریکایانو ته دا حق ورکوي چې وسله ولري. دا کار په هغه وایي چې په امریکا کې د وسلوال تشدد په اړه باندې د ریښتیا نه چې دا په مکمل توګه نشي ختمې دي، خو دا سي لاري چارې لټول کې دي شي چې دغه تشدد په کموالي کې ګټوري وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې ترکیه او یونان لګیا دي د خپل منځیو خرابو اړیکو د شکولو په خاطر مذاکرات کوي، په روانه اونۍ کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په مهال یې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ ټکر شوی چې په نږدې راتلونکي کې د ناټو د تړون د دغو دواړو غړو هیوادونو د کړکیچونو او زړو لانجو پای ته رسیدلو منظر روښانه نه ښکاري. له اتن څخه د خبریالي انیتا کاراساوا در علیجلی رپورت خلاصه با زموج لهمکار سید سلیمان شاعت خواهوری.
د ناتو دغه دواړه غړي هیوادونه زیار باسي چې تیر کال په ختیځه مدیترانه او د ایجن په سمندرګي کې د راپورته شوی لانجې نه وروسته دواړخیزي اړیکې بیرته سنبال کی. د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت چې راسن په تلویزیون باندې خبرېدو او په ملیونونو خلکو سیل کو، د ترکیه او یونان د بهرنیو چارو وزیرانو ټکر وکړ. دواړه هیوادونه تیر کال جنگ ته نږدې شوي وو. په لومړي سر کې داسې برېښېدل چې مذاکرات سم روان دي او د یونان او ترکیې ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو چانس مثبت دی. په حقیقت کې د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوس ډینډیاستا په حیرانوونکي توګه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داوود اوغلو ترکیې ته د سفر بلنه ورکړله او ډینډیاس په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم ملاقات وکړ. د یونان د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې یونان په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب د حل زلو ملاتړ کوي. خو کله چې د یونان د بهرنیو چارو وزیر دغه کانفرنس په دوران کې د پوښتنې په ځواب کې ویل چې ترکیه د سمندر د نړیوالو قوانینو نه خلاف ورزي کوي، یو دم وضعیت بدل شو.
مپترپسته مکانو میا ایدیتنی انفورا سنا زیتیما پو دیستیخوس اپیریازی ارنیتیکا تیز دیمریز ما سخیسیس.
نوموړی وایي چې په دې ارتباط د یونان دریځ او موقف روښانه دی چې ترکیه د نړیوالو قوانینو او مقررات نه سرغړونه کوي او انقره باید له خپل ګواښ او تهدید نه صرف نظر وکړي چې یونان سره د جنگ لپاره کړی. ترکیه تیر کال خبرداری ورکړی و چې د یونان د ایجنت په سمندرګي کې چې د ګازو او تیلو طبي زیرمې لري خپل آبي حدود وغځي، ترکیه به ورسره له جنگ نه سوا بله لاره ونه لري. دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ میله اوږد حد فاصل دی، خو یونان یې د غځولو نیت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د یونان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل چې د منلو وړ نه دي او پارونکي وبللې. د اوغلو په وینا ترکیه هیڅکله هم د یونان په طبي حدودو باندې تیرې نه دی کړی او د ایجن په سمندرګي کې د خپل حدود دننه د غازو او تیلو د لایسلو په غرض ډرلینګ یا برمکاري کوي. ښاغلی اوغلو خبره بل خواته واړوله او یونان په دې تورن کړ چې تیر کال په زور لا 3000 نه زیات غیر قانوني کډوال د ایجن د سمندرګي په لار ترکیه ته دیکه کړل. هغه خبرداري ورکړ چې یونان د تورونو لګولو ته دوام ورکړي او د کلکیش د زیاتولو هڅې جاری وساتي، ترکیه چمتو ده چې متقابل ځواب ورکړي. په ملیونونو یونانیان چې د وغلو او دندیاس مطبوعاتي کانفرنس راسن په تلویزیون باندې لیدو د دواړو ترمنځ ټکر حیران کړل او له ځینو سره په زړونو کې سخته ویره پیدا شوه. ترکیه او یونان د یو ګڼ شمېر زړو لانجو په وجه په خپل منځونو کې له پخوانه ورانو چې په دې کې د ختیځ مدیترانې د طبي زیرمو کنټرول، فضائي قلمرو او د ایجن په سمندرګي کې واقع د څو شړو ټاپوګانو د ملکیت پر سر داوی شامل دي. تیر کال وروسته له هغه په خطرناک توګه خبره اند جنگ پیل کې دوته نږدې شو چې ترکیه په ختیځه مدیترانه کې تیلو او طبي غاز د زیرمو د لټولو په خاطر د برمکاري وکشته التا واستوله. قابو چې د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه ونخلي او جنگ پیل شي. که څه هم چې اروپایي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ منځګړیتوب وکړ، په مذاکراتو کې چندان زیات پرمختګ نه دی شوی. ترکیه د دې لپاره چې مذاکرات ناکام نشي، پا په انقره کې د خاغلی دندیاس د پاتې کېدو موده وغځوله. د اټن د کاتامیرینی ورځپاڼې الکسس پاپا چیلاس په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
Το ένα σενάριο είναι να έρθει ο κ. Τσαβούσολος στην Αθήνα, ενδεχομένως να επαναληφθεί και το μάτς.
Νομίζω ότι οι δύο συνεργαζόμενοι θα έχουν τα δικαιώματα του. Ή οι δύο συνεργαζόμενοι θα έχουν τα δικαιώματα του. Ή οι δύο συνεργαζόμενοι θα έχουν τα δικαιώματα του. Ή οι δύο συνεργαζόμενοι او یادا چې وضعیت به بدل شي او حالات به په بل خوا واوړي. چارواکي هیله لري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو څو هفتو کې اټن ته سفر وکړي او د مذاکراتو دویم روان به بشپړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په لغمان کې نږدې 2000 کسانو د والی رحمت الله یارمال پر ضد لاریون کړی او هغه د قومونو په منځ کې په نفاق او فساد تورن کړی دی. په دې باره کې خبریال ذبیح الله غازی رپورت لري.
لاریون کې چې نږدې 2000 کسانی ګډونوالو هم مهاله 2000 مظاهره شروع کړې و. یو ځای په مرکز مهترلام او بل ډلې د قرغیو په دوسرکه کې چې د کابل جلال آباد لوی لارې د څلورو ساتونو لپاره تړلې وساتله. دوی د لغمان د والی رحمت الله یارمل په ځد چوارونه ورکول او والی یارمل په فساد ناامنۍ او د قومونو په منځ کې په نفاق تورناوه.
د امنیتی دفاعي ځواکونو څخه حمایت ته ناکام ګرځېدلې په امنیت کې پاتې راغله.
کچېره د ماموریت د تغذیږي خدای مقدم مرکزی نظام او د ولسونو ترمنځ به واټن را پیدا شي. موږ د دې کوچ نیمه کنا په مرکزی نظام باندې په ولس مشر باندې او ټول مشرانو باندې ښکاو چې افغانستان کې قاتل رجال
دوی چې د لغمان د والی عکسونو ته اورم ورتک د څلورو ساتونو لپاره د کابل جلال آباد لوی لار تړلې و او په خپل پریکړلې کې ل کابل وو غختل چې والی یارمل دی ل دند لري او په ځای نه وسړې ورولي.
هله چې والی صاحب په لغمان کې د پکې ته لمنولې د لغمان کومونه د بدبختې سره مخ مخ لري. هغه صدیقه والیانو چې موږ د خپل پروژې راوړې وې خو د تبديل شو نیمګړې پاتې شوې. هغه پروژې په ټوله په ټاپه باندې ولاړ دي. د موږ د ډن کاسه د دپ موجوده کې چور شو د زموږ په غصب کې لاس په کونه کې لاس په پاسات کې لاس
ویلې کې غوښتنې ونه منل شینو د کابل جلال آباد لوی لاره به د وګدې مودې لپاره وتړي. خود لغمان ولایتي اداره په والی رحمت الله یارمل د لارینوالو تورونه به بنسټه غني او وايي دوی په ادارو کې د اصلاحات لپاره هڅه کوي او هغه خلک چې په دغه لړۍ کې زیان منشوي او سی په لارینونو لاس پورې کړي دي. د والی ویان اسد الله دولت زه
لغمان کې د ولسونو په وختره باندې په ملکیو نظامی برخه کې د اصلاحات مو خزینه تغیرات رامنځته شول او د ولسونو د دی ولایت د مشرانو په ملي ولایت شورا کې د خلکو د استازو لخوا نه د هرکلی سره مخامخ شول او دغه کوم تغیرات چې رامست شوی دي کوم نوې ګوارل شوی دا ډیره دي ولسمشر په حکم سره شوی دي. د نظامی برخې نه وروسته په ملکی برخه کې ځینې خلک چې دوی کلونه په دندو باندې وو او معمول دا چې کله چې تغیرات رامست کیږي دوی شخصي زیانمن شوی دي ځکه فکر کوي.
په لغمان کې شپږ ورځې وړاندې هم یو شمیر کسانو د والی په ضد لاریون کړی او د هغه د ګوخه کېدو غوښتنه کوله.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونو اوري. په کندهار کې د خوراکي توکو د بای تر لوړې دوهسته ولایتي ادارې خبرداري ورکړي چې د هغو تجارانو مالونه به پر غریبو کورنیو وویشي چې پر احتکار یا هم د آزاد بازار له پالیسۍ څخه پناوړه ګټه اخیسته ونیول سي. د بلې خوا پانګوال وایي چې د لوی لارو پر سر غیر قانوني پیسې اخیستل او لوړ محصول د نرخونو د لوړې دوه اصلي سبب دي چې حکومت یې باید په مخنیوي کې اقدام وکړي. نور حالز مرده خبريال عزيز الله پوپل پر پورتي ووري.
هر کال د روزي په میاشت کې د نرخونو د لوړېدو څخه عام شاريان شکایتونه لري. خو سږ کال په کندهار کې بیروزګاری او د جګړو لکه بل د بيزايسو کورنوي د نیوکي تر بل هر وخت ډېر دي. پا په یو تازه اقدام کې د کندهار والی د دی ولایت ټول دکاندارانو د خوراکي توکو پلورونکو او عمده پروشانو ته خبرداري ورکړی چې که پر احتکار ونیول سي او یا د آزاد بازار د قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه خپل خوراکي توکي پر خلکو څو چندل وړ خرڅ کړل، نو د دکان ټول خوراکي توکي به پر غریبو او بې بزاته کورنیو ویشل کیږي او خپل شخص به قانون ته سپارل کیږي. د کندهار د والی ویاند بیر احمدی په دې اړه آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي ادارې دا پریکړه د روژې په میاشت کې د شاریانو تر پرلهپسې شکایتونو ورسره کړې د په دې باب دا شی ویل.
د دې پریکړې سره سم ټول هغه کسان چې په شار او ولسوالۍ کې د آزاد بازار د قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی سره به جدي قانوني برخورد کیږي او همدارنګه هیڅ چاته به اجازه ورنه کول سي چې احتکار وکړي او خلکو ته د روژې د مبارک میاشتې په جریان کې په لوړه بیه باندې توکي وپلوري.
د روژې په مبارک میاشت کې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې د غراز د کندهار ولایتي اداره زیاتوي چې یا د مسأله شخصا والی خپل ساری او لسرغړونکو پنګوالو او خوراکي توکو لپلوونکو سره به جدي چلند کیږي. په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د دې ګام هرکلی کی او زیاتی چې بیروزګاری او په کندهار کې د ورسوي جګړو لکبله د بيځای سو کورنیو اقتصادي حالات ډېر لودلی. د زیاتی چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړی به پر سخت اغیز کړي.
نمور دا غته ناستیو چې شان ارزانه سری په اقتصادي بحران دی، مشکلات ډېر دي، چې پاجنګونه دي، چې پاتیر بد آل دي.
خو د نرخونو د لوړې دوه د سنځي په اړه خپل پنګوال به وایي چې حکومت دې د لوی لارو پر سر د غیر قانوني پیسو اخیستلو او د غراز د لوړ محصول په برخه کې اغیزمن ګامونه واخی. دوی زیاتوي چې د غیر قانوني پیسو اخیستلو او لوړ محصول لکه بل پنګوال یا د پی سي پر جنس اچي چې نرخونه هم ورسره لوړيږي.
اوس ګوره طالبان ځلا محصول غواړي، حکومت ځلا محصول غواړي، دا خو نو ګرد عوام وزنو، دا خو زر مونږ داس نه نشته بل تر عوام دا وز
مشکل د ګمرک او د تجارت در ما بینځ دي، ځکه دا شی چې دی څلويش ټانه دی چې لس ورځې او پنځه ورځې ودرېږي پنځه جش ټانه کیږي، نو دغه ټانه پر دغه تجارت توانېږي، نرخ هم پر دغه تجارت توانېږي، دا پرون په یو قیامت بینن په بل قیامت چې
د روژې په میاشت کې د خوراکي او اولیه توکو تقاضا زیاتې شي ورسره سم د نرخونو د لوړېدو سنځه هم رامنځته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدر من اوریدونکو، په بلخ کې میرمنو په مختلفو برخو کې سرمایه گذاري کړې، دوی لخپل سوداګریزو کارونو خوشاله دي ځکه چې لخپل کاروبار څخه شاعت لري. ګل رحیم ریاضمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورټ راستولی.
مزار شریف کې په سلګونو میرمنو د سوداګرۍ واړه او لوی مرکزونه جوړ کړي دي. دغه میرمنې وایي چې له کمې سرمایې کار پیل کړي خو اوس مهال کاروبار پرمختګ کړي او ښه سرمایې جوړه کړي. په بلخ کې میرمنو د لاسي صنعت، زراعتي محصولات او خوراکي موادو او نورو برخو کې سرمایه گذاري کړي. فرشته اکبری د خوږو خوړو په برخه کې سرمایه گذاري کړي. هغه وایي چې له 4000 افغانۍ کار پیل کړي او اوس څو ځایه کاروبار لري.
تقریبا نمودت 3 سال است که ما کار میکنیم و با سرمایه خیلی ابتدایی آغاز کردیم، با سرمایه 4000 افغانی و شکر الحمدلله فعلا.
درې کاله کېږي چې کار کوي، له ابتدایي سرمایه 4000 افغانیو یې کار پیل کړی او اوس د مزار شریف د ښار په بیلابیلو برخو کې د خپلو خوړو مرکزونه لري. دوی غوښتنه لري چې خلک باید له وطني تولیداتو څخه استفاده وکړي چې داخلي سوداګري پرمختګ وکړي. دوی زیاتوي چې د داخلي تولیداتو لپاره د سرمایه د کمښت لامل هغه سي مارکیټینګ نکېږي لکه د خارجي تولیداتو لپاره چې کیږي، نو ځکه د دوی کاروبار زر پرمختګ نکوي. یو بل میرمن بصیره حکیمی چې د شاتو مچۍ لري وایي چې دوی ل خپل کار څخه راضی دي او هڅه کوي چې کاروبار نور پرمختګ هم وکړي.
البته ما اصل خود تولید میکنیم در خود ولایت بلخ است، واقعا ما یعنی پیشرفت کردیم در تجارت را که میکنم.
دوی په بلخ کې شات تولیدوي او پرمختګ کړي. هغه تجارت چې دای کوي تری خوشاله ده او هڅه کوي چې خپل کاروبار نور هم پراخ کړي. دغه سوداګری میرمنې چې اکثره یې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوونکې دی وایي چې دوی د ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. یو سوداګر مېرمن د خزینه سوداګرو د کاروبار د پراخېدو په اړه داسې وایي.
نو مینه چې په بارک زید کچيري د هواد تولیدات ته زخت ورکړي، د هواد د خزینه قشر تولیدات نو خوخ کړي او په مناسب بای باندې اور باندې وپلور شي او دا زمنګ په ټولنه کې یو مرواج شي عام وګرځي. نو
په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو سوداګرۍ او کاروبار تر پخوا پرمختګ کړي او په بیلابیلو برخو کې مېرمنې خپل کاروبار او ځانګړي تجارتي ځایونه لري.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را جوړ کړونی دوام لري.